The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 19 منېټه دا وخت شوه په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر پنځه نیمه او دلتا واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي د وایس اف امریکا دی بابا د خبري خبرونه کې د تازه شوه زاده هر کلې او لمړی تاسو په امر ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سلټکو تا د افغانستان په سرخار کابل کې نن یو ځل بیا ګنش مرخزو د خپل حقوقو لپاره د خزو د وزارت په خوانی ودانې بهر مظاهره کړې ده. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي افغانستان کې ټول دفترونه طالبانو نیولي او د خپل ناسو لپاره ترې ګټه پورته کوي. په جنوبي وزیرستان کې د ماین په وبله چاودنه کې او د لسکلن ماشوم په داسې حال کې جو بل شوی چې په دغه سیمه کې د 13-2 نوی راسه په چاودنو کې مازور شوی کسان په احتجاج دي. او د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پولیو په ټیم برید کې یو ساتون کې پولیس په ډز وژل شوی. د کوهاټ د پولیسو ویان ویلي د پیښو وروسته په کوهاټ کې د پولیو کمپاین نه دی ودرول شوی او د امنیت لپاره نور کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. دا اوسر ټکی اوس غوښه ده د خبرونو تفصیل تا په افغانستان کې د طالبانو په واقع کې راتلو او خپل اعلان شوی حکومت کې خزو ته برخانه ورکول ورستو په کابل کې نن یې واری بیا خزو احتجاج کړي. د خزو د چارو د وزارت په خوانی دفتر یا ودانه مخې ته په دغه احتجاج کې ګڼ شمېر مېرمنو برخه اغسته او طالبانو په واکمنۍ کې د خپل حقوقو د خوندیتوب په حکومت کې د برخې او نورو لاسته راوړنو خوندي ساتلو غوښتنه کړې دي. د روان میاشتې په ومه نیټه د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی حکومت کې د خزو وزارت ختم کړی شوی او د دغه وزارت پر ځای د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان شوی. د طالبانو په حکومت کې د خزو د وزارت هیڅ یادونه هم نه ده شوی. اخوا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن د اتوار یکشنبه په ورځ هم په یو چاودنه کې د دوو عامو افغانانو په ګډون یو وسلوال طالب هم وژل شوی او یو شمېر نور جوبل شوی دي. تر اوسه ایالتي چارواکو له دغه چاودنې په اړه څه معلومات نه دي ورکړي. تېره ورځ هم په جلال آباد کې په یو شمېر چاودنو کې درې تنه وژل شوي او نږدې شل نور جوبل شوي وو. تر اوسه په جلال آباد کې له دغه چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اغستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د اندېښنو په خودلو ویلي چې دغه کمیشن ټول دفترونه د طالبانو لخوا نیول شوي او دوی پکې خپل دفتر خلاصې کړي دي. د افغانستان د خپلواک کمیشن په یو رپورت کې ویل شوی چې کمیشن ختم شوی نه دی خو زیاتی چې فعالیتونه یې ودرولې دي. وزارت ویلي چې طالبان د دوی په دفترونو کې کمپیوټرونه او نور وسایلونه هم استفاده پورته کوي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پاتې قضیو د څارنې لپاره یو خپلواک طریقې کار رامنځته کړي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن په دغه رپورت څخه تفسیر نه ده کړی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او ساينس ادارې یونیسف په افغانستان کې د سکولونو د پرانستو هرکلی کړي خو د جنکو د سکولونو د نه پرانستو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي چې د علاقانو سکولونه د شنبه په ورځ بیرته پرانستل کیږي او په اعلامیه کې دا نو ویل شوی چې آیا د جنکو سکولونه به هم بیرته پرانستل شي او کنه. خو یونیسف په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې سکولونو ته د افغان جنو تک باید د پامه ونه غورځول شي. یونیسف ټینګار کړی چې افغان جنې باید شاته پاتې نشي او په خبره باید ټول انجونې زده کړو ته لاسرسی ولري ځکه خزینه خونکو ته اړتیا لیدل کیږي. یونیسف پر ټولو اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د ټولو ماشومانو لپاره د تعلیم ملاتړ وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا یادو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې د نجونو ښوونځي به هم ډېر زر پرانستې شي. د پاکستان سرخار اسلام آباد پولیسو د مولانا عبدالعزیز د هغه د ملګرو او په مدرسه کې د زده کوونکو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده چې دوی په جامع افسا مدرسه یو ځل بیا د افغان طالبانو بیرغ پورته کړی دی. د اردن ورسپانې د خبر تر مخه د اسلام آباد پولیسو تایید کړي چې دغه مقدمه ورسره داغه درت شوی چې پولیسو په مدرسه د افغان طالبانو بیرغ لیدلې دی. د اگست په 15مه نیټه چې طالبانو کابل نیولې او داغه ورسره هم د اسلام آباد د سور جماعت سره جوختې د جنکو مدرسې جامع افسه باندې د طالبانو سپین بیرغ زړول شوی او او د اسلام آباد انتظامی هم هغه وخویلیو د دغه کار کوونکو پر ضد به قانوني چلند کوي. په جنوبی وزیرستان کې د ماین په یو بل چاودنه کې یو دولس کلن ماشوم په داسې حال کې جوبل شوی چې په دغه سیمه کې د تیرو دوو اونیو راسې په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار شوي کسانو احتجاج روان دی. په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنې دغه تازه پیښه د علاقې پولیسو تایید کړې ده چې نن سهار د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل خیسور علاقه کې شوې ده. یو دولس کلن ماشوم پکې جوبل شوی او د علاج لپاره په واڼه سیمه کې پوځي هسپتال ته وړل شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات کړي. خزائی خلک وایي د دغو عملیاتو په محال په سیمه کې په ځمکه کې خخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کیږي. بلخوا د وزیرستان سره تعلق لرونکو هغه کسانو چې په ماین چاودنو کې معذور شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي احتجاجي پرلت یې نن په 14مه ورځ هم روان وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه معذورانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پولیو په ټیم بریت کې ساتونکي پولیس په ډزو وژل شوی. پولیس وایي د پولیو ټیم خزینه کارکونکي یو کور ته ورننوتي. پولیس ورته بهر ولاړو چې نامعلوم وسلوال راغلل او په هغه ډزې وکړې. د کوهاټ د پولیسو ویان ویلي د پیښې وروسته په کوهاټ کې د پولیو کمپاین نه دی ودرول شوی او د امنیت لپاره نور ټینګ ګامونه پورته کړی شوي دي. په کوهاټ کې د پولیو په ټیم برید په داسې حال کې شوی چې په صبح کې د جمعې د ورځې نه د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت د پولیو په ټیمونو دغه ډول بریدونه ترسره کیږي. د اګست په میاشت کې په پیښور ډیره اسماعیل خان او جنوبی وزیرستان کې د پولیو په ټیمونو او ساتونکو بریدونه شوي چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د صحت په چارو کې د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په 18 ستمبر ویلیو په پاکستان کې په 13 میاشتو کې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. خو د پولیو د مخنیوي د پروګرام د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي بیا وایي چې په کراچۍ، کوټه او پېښور کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې د پولیو د خاتمې د پروګرام په ویب پاڼه ورکړل شوی شمیرو تر مخه سږ کال په هیواد کې یوازې یو کیس رپورټ شوی او تیر کال په پاکستان کې سلور اتیا کیسونه رپورټ شوی وو. اخوا په تیر شوه روز کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له امله یو او یو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 2500 نور کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د کورونا د سر قامی مرکز یا NCUC تر مخه په خیبر پختونخوا کې 324 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 21 کسان ترې مړه شوي. NCUC وایي په ملکی کچا د کورونا د مثبت کیسونو شرح 0.6% ته رسیدلې ده. ډاکټران وایي د کورونا وایرس د ځان ساتنې یوازینې لاره ویکسین دی چې خلک د دې ناروغۍ نه ځان وساتي. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې ګڼشمیر د ښځو د حقوقو د پاره کارکونکو فعالینو د افغانستان د ښځو د وزارت د ودانۍ مخې ته احتجاج کړی دی. دغه وزارت د طالبانو د حکومت لخوا د دعوت او ارشاد او عمل بالمعروف نهی عن المنکر په وزارت کې بدل کړی شوی دی. طالبانو د غشان شیخ محمد خالد د دغه وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړی دی. د دینه علاوه په کابل او جلال آباد کې نن وروستو د هغې چې په لومړي ځل سلور چاودنې شوې دي او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې بارني ځواکونه په مکمله توګه د افغانستان نه وتلي او طالبانو خپل لنډمهالي حکومت اعلان کړی دی. طالب چارواکی وای د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د هند کونسلیټ ته نږدې پر لپسې درې چاودنې شوې دي چې وای دوه تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل تنه پکې زخمیان شوي دي. په دې موضوعاتو باندې تفصیلي رپورت د ډیوا همکار بختور شاراکۍ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د اتوار پورس شوي بمی چاودنه کې دوه تنه عام ملکی وګړي وژل شوي او یو طالب وسلوال پکې جوړبل دي. ځای چارواکو د نننۍ چاودنې په اړه تفصیل نه دی ورکړی. تیر ورځ هم په جلال آباد کې په یو شمیر بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي او د شلو نه زیات جوړبل شوي وو. د سرچینو په وینا په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار ولایت د بجلی د رئیس ډرایور هم شامل وو. تر اوسه د دغه چاودنو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوانن په کابل کې په ګڼ شمیر کې ښځو فعالینو د ښځو د چارو د وزارت د بندېدلو او په ځای د دعوت او ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شروع کولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهره کې شریکو میرمنو په لاسونو کې پوسټرې او بینری اوچاتی کړې وي چې پرې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته د برخې ورکولو او د ښځو کارکونکو د بندیز خلاف نارې لیکل شوې وي. هر څه که طالبان لا په رسمي ډول په افغانستان کې د ښځو د چارو د وزارت ختمولو اعلان نه دی کړی، خو رپورټونه وایي د ښځو د چارو په وزارت لګول شوي نوحې یا بورډونه یې پوس کړي او په ځای د امر بالمعروف تختې لګول شوې ده. رپورټونه وایي طالبانو شیخ محمد خالد د دغه وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړی دی. د ښځو د چارو وزارت په خوانیو کارکونکو تیره ورځ د دغه وزارت د ودانۍ وړاندې د طالبانو لخوا د وزارت د نوم بدلیدلو خلاف مظاهره کړې وه او شعارونه یې ورکول چې د دغه وزارت ودانۍ د ښځو د وزارت ملکیت دی او په همدغه نوم باندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه. د دغه میرمنو وینا وه چې طالبانو ورته له تیرې یوې اونۍ راهسې ویلي وو چې ډېر زر به دوی خپلو کارونو ته راوغواړي او دا چې دوی به بیرته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. بل لور ته افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي د دغه کمیشن ټول دفترونه د طالبانو لخوا نیول شوي دي او وایي طالبان دغه ټول دفترونه د خپلو ناستو لپاره کاروي. یاد کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې طالبان به د کمیشن د رهبرۍ کچې په ګډون د خزینه کارکونکو د ورتګ او د هغوی د دندو په وړاندې خنډ شي او په خبره دا کار د منلو وړ نه دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې افغانستان خلک د بشري حقوقو یو خپلواک بنسټ ته اړتیا لري چې د خپلو حقوقو د غوښتنو لپاره ورته خپلې قضیې وړل شي. په دغه بیان کې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو او د بیان په ازادۍ د محدودیتونو په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سارنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغان طالبان حکومت د خزو وزارت نه عملی استلی او هلته کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بورډ لګولې ده. پیښور کې د مدني فعالانو تر مخه د هر څه خای طالبان د خزو په اړه وسوم د خپل پخوانی دور رویه لري او یره سرګند کړي چې هر سبا د پښتنو د سیمه کې هم په خزو حقوقو او ازادي اثر غورځوي. په کال 2002 کې د مذهبي سیاسي ګوندونو یا متحده مجلس عمل حکومت خیبر پښتونخوا کې هم دغه څه هڅه کړې و، خو مدني فعالینو مزاحمت کړی و او ناکامه کړی و. خو د افغانستان حکومت دغه ګام په حق له د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي فعالین سیر لري. د ریوا خبریاله صادق قاسم شای په دې ریپورت کې راکړي.
په افغانستان کې طالبانو د ښځو د امور وزارت ودانای د پاسه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو نوی بورډ لګولې او اوس دغه وزارت په د اصلاح تبلیغ او خلکو کې د بدی مخنیوي کار دغه ودانای نه پیل کوي. خود ښځو د حقونو لپاره فعالان دا د افغان ښځو په حقونو یو بل بندیز او گزار غني. په پیښور کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکی سایما منیر په افغانستان کې د طالبانو دغه فیصله په حق لاس ده اندېښنه خای.
مسله دا ده چې کلم دلته اسلام راځي نو هغه په ښځو ماتيږي. دی به یو نوی محکمه جوړه کړې وه، خو بس عمغه خبره ده چې دا د دې دا اکشن چې دی دا ډیټرمن کوي چې دا نیکسټ یا مخکینه 15 کالو کې په افغانستان کې ښځې بیا به چرته شي، کم زیاته برواني. نو دا خو دغه صرف دا نه چې دا صرف د افغان ښځې خبره نه، دا افغان ښځې سره تړلې شوی د خیبر پختونخوا ښځې هم دي. اول چې هغه چې چرته الته طالبان راځي نو دلته دا غي سایه دلته مراشي. دا خو مونږ اوس نه، دا خو مونږ 1998 نه داسې جوړو ګورو دلته دا هر څه دا دغه سی کیږي، نو صرف دا غي خبره نه ده.
خو افغانستان کې تیر ځل طالبان حکومت کې هم څنګه د جنکو او د ښځو د تعلیم او کار او بهر تک باندې کمی پابندای وي، اوس د دې نوې محکمې قیام نه هم ښځې دا اندېښنې سرګندوي چې په ښځو به داسې قسمه بندیزونه نور هم سیوا شي. کاندي صافي چې افغانستان سره تعلق لري او د ښځو د حقونو یو فعال ده او د تیر طالبان حکومت کې افغانستان نه کړه کړی وای، افغانستان کې د طالبانو راتګ نه پس سهم کړی د افغانستان کلتور او فرهنګ پر ضد کړی دی. هغه دا خبره هم غلطه ثابتېږي چې طالبان اوس بدل شوی دی. هغه د ښځو د امور وزارت بندیز په حق لا صدا وای.
دغه بندون سره دوی دا خودل افغانان خو په مخکې نه پویدل، دا دنیا ته دوی خودل چې د یما غفراتی ډله د دوی نه بدليږي. په دغه ریاست کې د خزو ستونزې حل کېدلې، د خزو ډیر زیات مواقع وکړه، دغه لار خپل کور ته نفقره سوله، هغه ټول په کور ناست دي.
خو په اسلام آباد کې د اسلامي تحقیقاتي کونسل مشر ډاکټر اسرار مدني وای دا واضح نه ده چې کم حالات او وجوهات لوجي د خزو دغه امور ودانای کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرانستل شوی دی. خو هغه وای په کار ده د طالبان حکومت د خزو د حقونو یقیني کولو لپاره اقدامات وکړي.
طالبان کو امر بالمعروف وای، نو د امر بالمعروف هم مطلب دا ده چې یاره د ښه خبرې پیغام رسول او بده خبرې نه غلطه خبرې نه منې کول. اوس ښه خبره دغه ده چې مونږ زنانو ته چې کم دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لکه مطلب د علم حاصلول په نارینه او زنانو دواړو باندې فرض دی، دا یو فریضه ده مسلمانانو. د دې وجه نه د هغې لپاره تعلیم لپاره مواقع ورکول، هغوی ته د تعلیم لپاره ځای ورکول، او بیا مخکې چې کم دی نو هغه دغه شاید په نورو شعبو کې د هغوی د صلاحیتونو نه استفاده کول. دا زمونږ استاسو اخلاقي او شرعي زمینداری ده په حیثیت مسلمان.
مدني فعالان وای افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر ټولو لومبه ښه کار بدایي چې د ښځو او د جنکو تعلیم او نور حقوقو تحفظ وکړي. خو صف اعلان اندېښنې لري د افغان حکومت دغه ګامونه او دغه نوی وزارت به هغه لته په ښځو او جنکو باندې بندیزونه نور هم سیوا کړي او د دې اثرات به بیانېخ پنیغه د پاکستان کې د پښتنو په سیمه باندې هم ښکاری. سادیا قاسم شاه، وی وی دیوا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
خبر شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو په خبرو خبرونو کې په افغانستان کې د بیکور شوی او د افغانستان نه بهر وتلی د کډوالو په حواله سره ریپورتونه وړاندې کړي دي. د ډیو همکار مختار خلیل په تاسو ته تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د افغان مهاجرو مسلې ډیر سنگین صورتحال اختیار کړی دی. د افغانستان گاونډي ملکونه چې وړاندې نه پکې افغان ماجر پراته دي، نور ماجر د خپل سرحدونو نه راوړېدو ته نه پرېږدي. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه غړنه کې د پیښور د یو نامتو صحافي او لیکوال د اف ام شکیل یو ډیر تفصیلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. اف ام شکیل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د کل آبادی 90% خلک دا وخت د غربت او د قحط د د مرګ په خونه ولاړ دي. ریپورت لیکي چې د افغانستان قامي پیسې بند کړې شوې ده، د افغانستان د بنکاري نظام سخت فشار سره مخ دی او حکومت سره رقمونه مکمل ختم دي چې په خلکو ولګي. جاري سکړې، کورونا وایرس او سیاسي اړيګړي حالات نور زیات خراب کړي دي. ریپورت لیکي چې 13 میاشت د افغانانو یو لوی بهیر د طالبانو د ویری د پاکستان بلوچستان صوبې سره لګیدلې سرحد سپین بولدک باندې ورمات شول، خو طالبانو او د پاکستان حاکمانو ان چې د انساني خواخوږی په بنیاد هم دوی د پولي پورې غاړه پاکستان ته اوړېدو ته پرې نه خودل. خو د میډیا په ځینو خبرونو کې ویلې شوې دي چې په زورګونو افغان ماجرو پاکستان ته د اوړېدو لپاره په سرحد ولاړ پاکستانو سرحدي سرکاري خلکو لا فی کس $500,000 ورکل او ځان پاکستان ته پورې وستو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د کوټې دفتر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان سرحدي محافظان د ورځې خو صرف هغه افغانان پاکستان ته رانه نوته ته پریږدي چا سره چې صحیح سفري دستاویزات وي، خو چې شپشي نو هر قسمه افغانانو نه فی کس د $100 په اخستو دوی ته پاکستان ته د اوړېدو اجازه ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن داوا کوي چې د طالبانو د کابل د نیوونه پس تر اوسه پورې د 100,000 نه زیات افغانان د سپین بولدک چمن په سرحدي لار پاکستان ته اوړېدلي دي. په دوی کې هغه قیدیان هم شامل وو چې طالبانو د افغانستان د جیلونو نه خوشی کړی دي. دغه کسانو د پاکستان سرحدي اهلکارو لا پر رشوت ورکول ځانونه پاکستان ته اړول دي. اف ام شکیل خپل ریپورت کې لیکي چې د افغانستان د شیا هزارګانو لوی شمیر د چمن پولینه پاکستان ته اوریدل دي. په زرګونو افغان هزارګان دا وخت د کوټې په هزارا ټاون کې امام بارګانو کې پراتی دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان مشر فرید احمد ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې حکومت بلوچستان کې د افغان ماجرو د لاسا د جوړو حالاتو نه خبر ده، خو دوی بلوچستان ته د اوریدونکو افغان ماجرو د اندراج یا د حساب کتاب ساتلو اس طریقې کار نه دی ودا کړي او ني دویلا د بلوچستان په سرحدي سیمو کې ماجر کیمپونه جوړ کړی دي. په هزارا ټاون کې کوټه کې د امام محمد باقر د امام بارګاه لوی سیکرټر ډاکټر علي مدد ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې دا وخت 200 تر 300 پورې افغان ماجر ار اورد راځي او دا چې زموږ تنظیم د دوی ټول دستاویزات تیاری. دویل چې موږ سره دومره ځای اوس پاتې نه دی چې نور ماجر پکې ځای کو. دا هم ویلي دي چې مقامی خلکو ډیر ماجر په خپل کورونو کې ځای کړی دي او ډیر ورل خپل کورونه په کرایو ورکړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن افسرانو ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې په امام بارګاو کې پرتی ډيري افغان ماجري هغه زنانه دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت په مختلفو محکمو کې کار کولو، خو اوس دوی له افغانستان نه د وتو او پاکستان کې د پناه اخستون سیوا بل چاره نه ده پاتې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لوی سیکرټر فرید احمد ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې د افغانستان معیشت په تیندکونو دی او ټول ملک د خوراک د سنگین کمی په لوري روان دی. که د سیمي ملکونو افغان ماجرو ته خپل سرحدونه پرانه نستل نو افغانستان کې د انساني کرامو ډیره لویه مسله راپورته کیدی شي. اف ام شکیل د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان اعلان کړی دی چې د نورو ماجرو د قبولولو وستواني ختم دی، ځکه چې سوار لسلکه رجسترډ افغان ماجر او شلکه غیر رجسترډ د وړاندې نه پاکستان کې پراته دي او دا یقینا چې پاکستان باندې یو ډیر لوی پیټه پروت دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان د خارجه چارو او وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې د کوټلي سیاسي روغې جوړې په ترلاسه کولو او افغانستان ته د انساني او اقتصادي امداد ورکولو په لړ کې د نړیوالې ټولنې په کردار زور ورکړی دی او ویلي دی چې پر امنه او مستحکم افغانستان د پاکستان او سیمې د پاره ډیر مهمه ده. دا خبره نوموړي د خپل کینیډایي همنصب سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. پاکستان په افغانستان کې څنګه ټول شموله حکومت واړی او دا مرام څنګه ترلاسه کیدی شي؟ نور تفصيل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د کینیډا د خارجه چارو د وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی ویلي چې پورامن او باثباته افغانستان د پاکستان او سیمې لپاره انتهایی اهمیت لري. د خبرو په موقع د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل کینیډایي هممنصب د افغانستان د وضعیت په حواله د پاکستان د سیمایي زوحلو زلو او د امدادي سامان اوړلو لپاره د راهداري په ګډون د پاکستان لخوا د بشري خواخوږي د کوششونو هم یادونه وکړه. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه په دې مقدا کینیډا د خارجه چارو وزیر د یو پرمن او مستحکم افغانستان او د سیمایز استحکام او خوشاله پلل کې د پاکستان د حل زلو ستاینه وکړه. د پاکستان د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي حواری په ضرورت په داسې وخت کې زور راوړی چې په پاکستان باندې د طالبانو د ملاتړ او د هغوی د روزنې تورونه په شدت سره لګي. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلو چې د طالبانو د مشرانو سره به په افغانستان کې د داسې حکومت په جوړولو خبرې پیل کړي وی چې دغه هیواد ټول اړخونه پکې برخه ولري، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه خبرګون نه دی خودلې. د یادونه ولده چې پاکستان د اشرف غنی د حکومت پر مهال هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په وخت د یو ټول شموله حکومت وړاندیزونه کول، او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دي هم د ټولو افغانانو د شریک حکومت د جوړېدو لپاره هڅه کوي. خو ځنې سیړونکو وايي پاکستان غواړي په خپل دغه هلو زلو سره د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت د منلو او پر رسمیت پیژنګلو ته وهڅوي. پاکستان په افغانستان کې څنګه ټول شموله حکومت جوړول غواړي او آیا طالبان به د پاکستان د غوښتنه ومني؟ په دې اړه د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي، مخکې پاکستان د طالبانو په کابینه کې د حقانی نیټورک غړي چې نړۍ د پاکستان د استخباراتي ادارې خې لاس غني شامل کړي وو.
ما ته لګي دا چې دی په حقانی نیټورک ته وایي چې کوم د دې لاس لاندې کسان خو دی او یاره تاسو له گزارو کې دا نور خلک پکې شامل کې. نو دی په نوم باندې کم از کم بدا کوي چې لکه 1000 یو 1000 رانی ولې یو ازبک رانی ولې یو تاجک رانی ولې یو چې د نورستاني رانی ولې او ویل چې دا ګورې انکلوسیو انکلوسیو حکومت خدا سي کې دي شي چې سچ دې انتخابات اعلان کې شپږ میاشتې پاس درې میاشتې پاس نور مشت پاس اړې د پاره بل کوو بسرین راوړې یورپین یونین نومو داسې راشي د فارق نه د اسلامي کنټریز او اغې نگرانی کې انتخابات شو. ما ته داسې نه لګي انتخابات هو طالبانو په کتاب کې نشته. نو مالا وسیل بنیاد حکومت نه دا صرف اشک شوی چې په وی کنه د خلکو په سترګو کې د بل کوو راځي په سترګو کې شګه ورول دي د کته سي شپږه تک ساده خو دی په راځي په کې ما شامل پرودا وسیل بنیاد شو. خو وجه دا ده ولی دا وایي چې الته پیسې پکار دي فراق پکار دی هغه پکار دی پیسې نشتا پاکستان سره خوشطانه او اخر الټیم نشتا دا به چرته راځي نو هغه خلک به اوس بیا هم پاکستان ته کوتي نه چې ګور راځي د لاس ټول شی وران شو.
تیر ورځ د روسي ټي وي چینل سره مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت د منلو په طریقې کار د گاونډي هیوادونو سره خبرې کوي او دا چې طالبان یو حقیقت دی او باید چې نړۍ دوی لا یو موقع په لاس ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د بریا په اړه روانه اونۍ کانګرس ته ویلو چې امریکا به پر روانو اونۍ کې له پاکستان سره خپل اړیکو ته بیا کتنه کوي. خو پاکستان ویلو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سرګندونه د هغې نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرلې.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے
دا وایس اف امریکا دی ودا یواری بیا تاسو پام را ګرځوم دو سخ مهم خبرونو سر ټکو تا. د افغانستان په سرخار کابل کې نن یو ځل بیا ګڼ شمېر ښځو د خپل حقونو لپاره د ښځو د وزارت په خوانی ودانۍ بهر مظاهره کړې ده. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي افغانستان کې ټول دفترونه طالبانو نیولي او د خپلو ناسو لپاره ترې ګټې پورته کوي. په جنوبي وزیرستان کې د ماین په یو بل چاودنه کې یو 12 کلن ماشوم په داسې حال کې جوړ شوی چې په دغه سیمه کې د 13 دوه نوی راسه په چاودنو کې معذور شوی کسان په احتجاج دي. او د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پولیو په ټیم بریټ کې یو ساتون کې پولیس په ډزو وژل شوی. د کوهاټ د پولیسو ویان ویلي د پیښو وروسته په کوهاټ کې د پولیو کمپاین نه دی ودرول شوی او د امنیت لپاره نور کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. دا اوسر ټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل تا. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو او خپل اعلان شوی حکومت کې خزو ته برخانه ورکول وروسته په کابل کې نن یې واری بیا خزو احتجاج کړي. د خزو د چارو د وزارت په خوانی دفتر یا ودانې مخې ته په دغه احتجاج کې ګڼ شمېر مېرمنو برخه اخیستې او د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل حقوقو د خوندیتوب په حکومت کې د برخې او نورو لاسته راوړنو خوندي ساتلو غوښتنې کړې دي. د روانې میاشتې په اوومه نیټه د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی حکومت کې د خزو وزارت ختم کړی شوی او د دغه وزارت پر ځای د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان شوی. د طالبانو په حکومت کې د خزو د وزارت هیڅ یادونه هم نه ده شوې. اخوا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن د اتوار الیکشن به پورس هم په یو چاودنه کې د دوو عامو افغانانو په ګډون یو وسلوال طالب هم وژل شوی او یو شمېر نور جوبل شوی دي. تر اوسه ایالتي چارواکو له دغه چاودنې په اړه څه معلومات نه دي ورکړي. تیر ورځ هم په جلال آباد کې په یو شمېر چاودنو کې درې تنه وژل شوي او نږدې شل نور جوبل شوي وو. تر اوسه په جلال آباد کې دغه چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اغستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د اندېښنو په خودلو ویلي چې دغه کمیشن ټول دفترونه د طالبانو لخوا نیول شوي او دوی پکې خپل دفتر خلاصي کړی دي. د افغانستان د خپلواک کمیشن په یو رپورت کې ویل شوی چې کمیشن ختم شوی نه دی خو زیاتۍ چې فعالیتونه یې ودرولې دي. وزارت ویلي چې طالبان د دوی په دفترونو کې کمپیوټرونه او نور وسایل نه هم استفاده پورته کوي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پاتې قضیو د څارنې لپاره یو خپلواک طریقې کار رامنځته کړي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن په دغه رپورت څخه تفسیره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او ساينس ادارې یونیسف په افغانستان کې د سکولونو د پرانستو هرکلی کړي خو د جنکو د سکولونو د نه پرانستو په اړه اندېښنه خودلې ده. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي چې د علاقانو سکولونه د شنبه په ورځ بیرته پرانستل کیږي او په اعلامیه کې دا نو ویل شوی چې آیا د جنکو سکولونه به هم بیرته پرانسته شي او کنه. خو یونیسف په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې سکولونو ته د افغان جنو تک باید د پامه ونه غورځول شي. یونیسف ټینګار کړی چې افغان جنې باید شاته پاتې نه شي او په خبرې باید ټول انجونې زده کړو ته لاسرسی ولري ځکه خزینه خونکو ته اړتیا لیدل کیږي. یونیسف په ټولو اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د ټولو ماشومانو لپاره د تعلیم ملاتړ وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا یادو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې د نجونو ښوونځي به هم ډېر زر پرانستی شي. د پاکستان سرخار اسلام آباد پولیسو د مولانا عبدالعزیز د هغه د ملګرو او په مدرسه کې د زده کوونکو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده چې دوی په جامع افسه مدرسه یو ځل بیا د افغان طالبانو بیره خورته کړی دی. د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د اسلام آباد پولیسو تایید کړی چې دغه مقدمه وروسته د هغې درج شوې چې پولیسو په مدرسه د افغان طالبانو بیرغ لیدلی دی. د اګست په 15 نیټه چې طالبانو کابل نیولې او د هغې وروسته هم د اسلام آباد د سور جماعت سره جوختې د جنکو مدرسې جامع افسه باندې د طالبانو سپین بیرغ زړول شوی و او د اسلام آباد انتظامیه هم هغه وخویلی و د دغه کار کوونکو پر ضد به قانوني چلن کوي. په جنوبی وزیرستان کې د ماین په یو بل چاودنه کې یو دولس کلن ماشوم په داسې حال کې جوبل شوی چې په دغه سیمه کې د تیرو دوو اونیو راسې په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار شوي کسانو احتجاج روان دی. په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنې دغه تازه پیښه د علاقې پولیسو تایید کړې ده چې نن سهار د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل خیسور علاقه کې شوې ده. یو دولس کلن ماشوم پکې جوبل شوی او د علاج لپاره په واڼه سیمه کې پوځي هسپتال ته وړل شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات کړي. خزائی خلک وایي د دغه عملیاتو په محل په سیمه کې په ځمکه کې خخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کیږي. بلخوا د وزیرستان سره تعلق لرونکو هغه کسانو چې په ماین چاودنو کې معذور شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي احتجاجي پرلت یې نن په 14 ورځ هم روان وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه معذورانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پولیو په ټیم بریت کې ساتونکو پولیس په ډزو وژل شوی. پولیس وایي د پولیو ټیم خزینه کارکونکو یو کور ته ورننوتی. پولیس ورته بهر ولاړو چې نامعلوم وسلوال راغلل او په هغه ډزې وکړې. د کوهاټ د پولیسو ویان ویلي د پیښې وروسته په کوهاټ کې د پولیو کمپاین نه دی ودرول شوی او د امنیت لپاره نور ټینګامونه پورته کړی شوي دي. په کوهاټ کې د پولیو په ټیم بریت په داسې حال کې شوی چې په صبح کې د جمعې د ورځې نه د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت د پولیو په ټیمونو دغه ډول بریدونه ترسره کیږي. د اګست په میاشت کې په پیښور ډیرا اسماعیل خان او جنوبی وزیرستان کې د پولیو په ټیمونو او ساتونکو بریدونه شوي چې پکې مرګ ژوبله هم اوخته وه. د صحت په چارو کې د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په 18 ستمبر ویلیو په پاکستان کې په 13 میاشتو کې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. خو د پولیو د مخنیوي د پروګرام د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي بیا وایي چې په کراچۍ، کوټه او پېښور کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې د پولیو د خاتمې د پروګرام په ویبپاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه سکال په هیواد کې یوازې یو کیس رپورټ شوی او تیر کال په پاکستان کې سلور اتیا کیسونه رپورټ شوی وو. اخوا په تیر شوه ورځ کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له امله یو او یا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2500 نور کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د کورونا د سر قامی مرکز یا NCUC تر مخه په خیبر پختونخوا کې 324 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 20 کسان ترې مړ شوي. NCUC وایي په ملکی کچه د کورونا د مثبت کیسونو شره 0.6% تر رسیدلې ده. ډاکټران وایي د کورونا وایرس د ځان ساتنې یوازینې لاره ویکسین دی چې خلک د دې ناروغۍ نه ځان وساتي. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان په جنوبی وزیرستان ضلع کې د ماین په چاودنه کې 200 کالو ماشوم په داسې حال کې جوبل شوی دی چې په ځمکه کې خخ ماین چاودنو ښکار کسانو احتجاجي پرلت په سیمه کې د 13 هفتو راهسې جاری دی. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په تفصیلي رپورټ راکوي.
د علاقې پولیس تایید کړ چې د لاند ماین دا تازه پیښه نن سهار د جنوبی وزیرستان تحصیل تیارزه په خیسوره سیمه کې شوې. سی پکشي یو 12 کلن ماشوم ژوبل سوای او درملنې لپاره واړه سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوی دی. د علاقې ایوتر مصطفی مسعود اویل دغه پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې چې د علاقې فرحان نومي هلک کور سره نږدې سروي سره ول. هغه زیاته کړه په علاقې کې د لاند ماین پیښې زیاتې کیږي. 13 میاشتې هم یو ماشوم د لاند ماین ښکار سوای او په دې لاند ماین چاودنه دوی حکومتي چارواکي خبر کړي او د علاقې نه د لاند ماینونو پاکولو غوښتنه کړې خو د دوی دا غوښتنه نه منل کیږي. مصطفی اویل د علاقې خلک غریبانان دي سروي سروي او په دې خپل معاش برابر وي خو په علاقې کې د لاند ماین چاودنو دوی سخت پریشان کړي دي.
دا مشوم چې و دغه کور مالې بسله و کور سره نږدې غرته وبسله و هلته دغه چې کوم د لنمان وکیا دا وسره وشو تقریبا ډېر زیات په موجوده وخت روان دي چې خلک غریب خلک ته او د مجبوري وسنه هلته پندېږي
په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات خړي خو ځای خلک وای دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې په ځبکه کې شخصي بمونه پاتش شوی او وخت په وخت په خلکو څودره کېږي بل لور د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کسان چې په مین چودنو کې معذور شوی دي چې پکښې شجه او ماشومان هم شامل دي احتجاجي پرلتنن په څوار لسمه ورځ هم دوام لري او غوښتنې کوي چې حکومت دغه معذورانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي دغه احتجاجي پرلت په 5 ستمبر د جنوبي وزیرستان په کوټکای سیمه کې د لسګونو په شمیره کې د لینډ مین چودنو ښکار شوي معذوره کسانو پیل خړی چې دا مهال له کوټکای څخه سپینکای رغځي سیمه ته را رسیدلی او وایي که په علاقه کې غوښتې د منل کېږي بیا اسلام آباد ته احتجاجي لاره یو کوي تیر ورځ انتظامیه ویلي و دي احتجاج کوونکو سره لیدلی او دوی ته د غوښت بڼلو باور ورکړی شوی دی خو د احتجاج یو ګډونوال رحمت شاه محسود وایي انتظامیه دوی ته ویلي چې تاسو احتجاج ختم کړئ غوښتې اعلی حکومتي چارواکو ته لیږل شوی دی هغه ویل تر څو دوی ته د غوښت بڼلو پوره باوري جواب نوي ترلاسه شوی د دوی د اسلام آباد ته د لاریون کولو پریکړه په ځای ده
چې کومه زوروندي د جنوبي وزیرستان هغه او مقصد یې مش په خولې لګي چې هغه زوندرو ورساوي د میسره د رپتابو کو میسره هر جیم اسلام آباد وتايشي
په احتیاجي پرلط ناس کسان څلور غوښتنه کوي یو دا چې لړمنو یا پزمن کې شخصي مینو دی په مکمل توګه پاکړی شي د مین چودنو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او څلورمه غوښتنه دا کوي چې کومو کسانو د سروو تاوان شوی هغه تاوان دې ورته ورکړی شي یوه بله معذوره زنانه سبا جان وایي سروې سراول چې د لینډ مین چودنې ښکار شوه او په یوه افشا ټول عمر لپاره معذوره شوې ده هغې وویل په لومړۍ ورځو کې دوی سره د مرستو ژمنې شوې وې خو وروسته بیا چا تپوس ونه کړو هغه ویل په علاقې کې دا مینه زیات خواره دي چې هر ورځ پکې د علاقې خلکو ترڅنګ سروي هم ښکار کیږي
مو د چای دی مړې د پښتون باندې دام نشته دای زدا سیم او تاج نشته یو په کار کې شي او یو تاسو ته چې کې یو بنډ کې وي بلتا هغه مې سپورم ګوښې دو ما سپورم ګوښې دو شامې په دې د دې کو دا یې شې چې دا چا ولې د شامې دا څه دوی چې په دوانیم څه دا په دغه ځای یو بوټو تا وکاو
د جنوبي وزیرستان د لدی سب ډیویژن مرستيال کمشنر فرحان خان وویل کراش میرا نلری چې څومره کسان د لینډ مین چودنو ښکار شوی دی هغه تایید کړ په علاقه کې په زیات شمیر سره دا رقم 14 کېږي خو وی ویل د حکومتي پالیسۍ سره سم د لینډ مین چودنو ښکار شوی کسانو علاج او امدادي مرستې کېږي
ان کیس کم کس چی معذور شي اغه ته خو پهلا مونږ کوشش کوو زر تر زره مونږ اغه ته چی کم دي د ډیسیبل سرټیفیکټس ایشو کو اغه نه علاوه شناختی کارت اغه په ډیسیبل بیس باندې نو اغه ته اغه د ډیسیبلټی کوټا چکم اپورچونټیز دی هغه غیته اوپن شي
پښتون غورنې غورځنګ په سیمه کې د مین پاکي غوښتنه کوي او وايي یوازې د جنوبي وزیرستان په دوه سب ډیویژنو لدا او سروکه کې د کال 2014 څخه را پدې خو د 300 نه زیات کسان د لینډ مین چودنو ښکار شوی چې پکښې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده وايي په زیات شمیر سره پکې د خلکو کور ساتلي سروي او ځنګلي ځناور هم امړه شوی دي عدنان بیٹنه دیوا جنوبي وزیرستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسکو د کمپین په یو ټیم وسلوال بریچ شوی او د پولیو ټیم په ساتنه مامور پولیس سپاهی پکې وجل شوی دی په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت د پولیو په ټیمونو د غشان بریدونه کیږي او په تیر میاش کې د غشان درې پیښې شوې وي د دې خبريال عثمان خان په تفصیلي ریپورت راکړي
د کوهاټ د پولیسو ویان فضل نعیم وی او ای ډی وتا تایید کړی دا د غپی خانن د اتوار یا د یک شنبه پورز د کوهاټ ممری شهید پولیس تانی په علاقه کې رامخته شوې ده او ساجد اقبال نومي پولیس پای پکې وجل شوې ده. هغه ویل د پیخي ورستا په کوهاټ کې د پولیو کمپاین نه دی ودرول شوی او د امنیت د پاره نور ټینګ ګامونه پورته کړی شوې دي.
د علاقې څنګه ریموټ ایریا دی نو دلته چې مون لاړ دی پولیس او د پولیس مشترک هم مغا سرچ اپریشن هم په علاقې کې شروع دی. سکیورټي مزید سخت شوی دی. پولیو کوم مهم دی دا باندې هم دا به څه جاری وي او د پولیو کوم ټیمونو والا سکیورټي دا مزید سخت شو او دنه لواز دی په علاقې کې اپریشن هم شروع سرچ اپریشن
په کوهاټ کې د پولیو په ټیم بریټ په داسې حال کې شوه چې په صوبه کې د جمعې د ورځې نه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیل کړی شوه دی. وی او ای ډیو سره په شریک کړی شوی خبر کې د کوهاټ پولیسو ویلي د پیخي د بیلابیلو اړخونو نه پلټنې کوي. ځلی پولیس مشر سهیل خالد ویلي په پیخه کې ککړ عناصر به نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې وخت په وخت د پولیو په ټیمونو دغه ډول بریدونه کیږي. د اګست په میاشت کې په پیښور ډیرا اسماعیل خان او جنوبی وزیرستان کې د پولیو په ټیمونو او ساتونکو بریدونه شوي او مرګ جوبلی ورته اوختی وي. خیبر پختونخوا کې د پولیو چارو مشر عبدالباسط ترمخه د پولیو مهم د پاره ډیر زر ټیمونه جوړ کړی شوی دی او لدی په سکیورټي 50,000 پولیس اهلکار مامور دي. په قبایلی ضلعي خیبر او پیښور کې به مهم وو ورځو پوري دوام لري. د خیبر پختونخوا اسمبلی د صحت محکمې د قائمه کمیټې مشره او د پولیو مخنیوي د ټاسک فورس غړي رابیا بصری ډیو ته ویل روان کال په صوبه کې د پولیو یو کیس هم مخته نه دی راغلی، کوم چې د خوشحالي خبره ده. لدی په وینا صوبه کې د پولیو ضد منفي تبلیغاتو په اړه سخت ګامونه پورته کولی شي او د لړکی د علماي کرام او ځایي مشرانو مرسته اغستل کیږي. دا وایي د پولیو ټیمونو سکیورټي د حکومت د پاره لوی چیلنج دی، کوم چې په غاړه اغستي او د دې د پاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
حکومت پورا سیکورٹی پلان کرے دے اور سیکورٹی خیال ہم کئی شر پسند ناصر چھ دی اگا بالکل لپے دی چھ دا پولیو دا پاکستان نہ ختم چھ یا کہ پولیو ختم شو اور دلتا یو پاکستان اور افغانستان دو دا سے دا کنٹریز دی چھ دا پولیو پکے نہ ختم گی اور زمون کے دشمن دی دے کہ اگا کئی چھ دا ختم نشی دلتا نہ نمون گا خپل فائٹ بکو انشاءاللہ اخری دم پورے.
د صحت پچارو کې د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر فیصل سلطان په 19 سپتمبر ویلو په پاکستان کې په تیرو 2 میاشتو کې د پولیو یو کیس نه دی ریپورت شوی. خو د پولیو د مخنیوي د پروګرام د صحت نړیوالې ادارې چارواکي بیا وایي چې په کراچۍ، کوټه او پیښور کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې د پولیو د خاتمې د پروګرام په ویبپاڼه ورکړل شوی شمیرو تر مخه سخت کال کې په ملک کې یوازې یو کیس ریپورٹ شوی او تیر کال په ملک کې سلور اتیا کی سنا ریپورٹ شوی. عثمان خان، وائس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
په پاکستان کې په بلوچستان صوبه کې د صحت چارواکي وای چې په بلوچستان کې تر 80% نه زیات ماشومان او ښځې د خوراک یا د غذایت د سختې کمی سره مخ دي. بلخوا په بلوچستان کې ډېرې داسې غیر سرکاري ادارې دي چې په دغه لړ کې په ماشومان او ښځو کې د خوراک د کموالي د مخ نیولو لپاره کوششونه کوي. د ډیوه خبريال حمید سمسور په تفصیلي ریپورت را لګله.
د ګوزن د ناروغي د مخنیوي لپاره په مخنګو کې د پوهي د خورولو لپاره د خبري رسنوي د رول تر عنوان لاندې دغه سیمینار د کوټي په مطبوعاتو کلب کې وسو. وینا کوونکو ویل چې خبري رسنۍ د پولیو په ضد باندې د ناوړه پروپاګاند لمنځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي او دغه پیغام و هر کور ته رسولی شي. د پولیو رابطه افسر عبدالباسط ویل چې د ګوزن د مخنیوي لپاره د پاکستان او د افغانستان په دواړو هیوادو کې د دغه کمپاین په یو ځل باندې پیل کول ډېر مهم دی چې په شاتوګه باندې د ګوزن د ناروغي د وایرس د خورېدو مخنیوي وشي.
چې کوم افغان ریفیوجیز دي هغه د پاره بلوچستان ګورنمنت او خاص کر په پولیو ډپارټمنټ چې په خپل ستراتیژي خپل دغه جوړ کړی دی هغه حالت پر بارډر باندې باقاعده کله دی خو افغانان چې افغان ریفیوجیز کده اخ فرازي باقاعده رسمر کول کیږي پر بارډر باندې او د تچ په کوم ایریا کې دی زی دا غو لیستینګ مشکړه دي. هغه لیستینګ موږ سره ستاسو هغه زموږ فار کمپاین څخه ټارګټ
د بلوچستان د پولیو د څنګ افسر عبدالباسط پر مخزیات کړه چې د ګوزن په ضد باندې د ناوړه پروپاګاندا سبب زخه د پولیو پر کمپاین باندې ډيري منفي اغیزې پریوزي. د دوی په خبره چې اوسم د بلوچستان په دروز لو کې د پولیو د وایرس د خوریدو ډیر لوی خطر موجود دی.
فلاله چې موږ کوم په بلوچستان کې چیروان ډیستریکټ دی اکور ریزروایر ایریا د شواغت موږ کوټه بلاک وایو سپاره کې پښین کوټه او ډیستریکټ کلاب الله ده په دې درو ډیستریکټ کې دا ټیم 28000 انکاریان کښنیان په یو کمپاین کې ریپارټیږي چې هغه بیا د مختلف طبقاتو د علماو او د متعارفو خلکو په ذریعہ باندې کورسي او فلاله د مرز سره په دې چیروان ډیستریکټ کې 8000 کښنیان پاتې شوی دي په دا درو ډیستریکټ کې چواته د شپې ټمبلا کوي مذهبي انکاری مرته ویلی سو دغه ډیر غفو جوهاتي
دینی عالم مقتی سنزر بیا ویل چې له ګوزن زخه د ژغورنې لپاره و ماشومان ته تساسکی ورکول له دغه ناروغي زخه د ژغورنې لپاره یو ځانای حل دی.
اسلام په دې باره کې وایي چې د هر انسان د لپاره چې کم شي موزر صحت وي او مولیک لاغز ځان قتل دا نهایت ضروری دی. نو دا پولیو چې دا یو مولیک بیماری ده موږ عوام زه اپیل دی او خپل بچارو ته د پولیو قطره پلاو کوي اور زخپل یو مذهبی سکالر یو امام مسجد زما وخپل بچانو ته پولیو پلاو کړی دا نو لہذا د بل بچان د پاره مونږه خوشاله ده چې خپل بچان ته تاسو پولیو پلاو اور دغه علاج دغه دی بل علاج استانه
وینا کوونکو پر دې باندې سخت تشویش څرګند کړي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو د څاسکو ورکوونکو باندې یو شمیر بریدونه سوي دي چې اوس هم په دوی کې دا تشویش موجودیت لري. د پولیو د څنګ له لوري ویلسو چې سرش کال په بلوچستان کې تر اوسه پوری یوازې د پولیو یو پیښه مختره غلې ده او دا په ټوله پاکستان کې یوازې نه ده چې هغه د بلوچستان له کر عبدالله زخه راپور سوی ده. تیر کال له بلوچستان زخه شپږ وست د پولیو پیښه راپور سوی وي. د دوی په خبره چې تر ټولو مهم سبب د کرونا د وایرس له سببه دغه کمپاین پر هغه محل باندې تیر کال ځنډول سوی وو. پولیو د سناروغي د چې اوس په ټوله نړۍ کې ختم شوی ده خو یوازې په پا پاکستان او په پا افغانستان کې دغه وایرس موجودیت لري چې د ټوله عمر لپاره ماشومان مایوب کوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او د ډیوا خبری خبرونه کې وښه وی دی چې تاسو ته وړاندې کو د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې د پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه تاسو د پاله د ډیوا همکار سردار علي ټکر دی او ریپورت په شکل کې راوړي.
خګوریدونکو نن به د سره د یو خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی زیتون بانو. خغلی امیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوک کې د زیتون بانو په حواله داسې لیکي، وایي چې زیتون بانو د پېښور تحصیل په سپینه وړې نومي کلي کې د پیر سلطان محمود کره په کال 1928 عیسوي د جون د میاشتې په 13 ورځ پیدا شوې ده. ابتدائی تعلیم د اسلامیہ کالجیٹ ہائی اسکول پیخور نه تر سره کړو او دوران د تعلیم د حصول دپاره الیزبت گل ہائی اسکول پیخور ته تلوا. هلته نه په کال 1955 عیسوی کې د میټرک کولو نه پس په فرنټیر زنانہ کالج پیخور کې داخله شوه. دلته د مسلسل ناروغتیا په وجه تعلیمی سلسله قطع شوه، خو د تعلیمی شوق په جذبه بغیر د باقاعده لستلو پرایویټ طور په کال 1958 عیسوي کې د اف اے او په کال 1963 عیسوي کې د بی اے کولو نه پس پښتو او اردو دواړو کې د ایم اے سندونه هم ترلاسه کړل. په کال 1968 کې د پېښور ریډیو سټېشن په محکمه کې د پروډوسر په حیثیت ملازمت شروع کړ. دلته د سمودې ملازمت نه پس مستفی شوه او په کانونټ سکول پېښور چې وروسته بیا پبلک سکول پېښور کې په درس ورکول مقرر شوه. او بیا پېښور پبلک سکول اینڈ کالج کې د معلمې په حیثیت خپل خدمات جاری وساتل. زیتون بانو د یوې منل شوې افسانه نگار نه علاوه شاعره، ناول نگاره او ډرامه نگاره هم ده. صداکار هم وا او د سټیج فنکار هم وا. د زیتون بانو په تحریرونو کې د خپل خاورې د مینې انګازې مکمل طور په نظر راځي. شاعری د نفاست، نزاکت، تخیل، خایست او د نظر اوسط لري. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. چاچی زما پزړه پر هر اخی دی، چاچی زما پزړه پر هر اخی دی، ما د هغه په مین سر اخی دی، او جن می بخل دی د غم سیلو تا، جن می بخل دی د غم سیلو تا، زړه می غمونو تا زړه ور اخی دی، لکه د شمې پټ پټ ځان نلوم، لکه د شمې پټ پټ ځان نلوم، د چا پلوري می نظر اخی دی، او بیا می پزړه کې نوی داغ زلیږي، بیا می پزړه کې نوی داغ زلیږي، بیا تور شپه کې چا سحر اخی دی، او تیرو رنگینو زمانو می پزړه، تیرو رنگینو زمانو می پزړه، رنگین یادگار لکه دنور اخی دی، او دا زمانہ چرت سوکڑان دی پریگ دی، دا زمانہ چرت سوکڑان دی پریگ دی، بانو هم گام پا دیر هنر اخی دی. خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زیرے گو. اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوے لام سپارو او خو جن در تغوارو.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا دی واخ پر وندا.
راندیکا وسیوه اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای.
امریکای په سعودي عرب د یمن د حوثی جنگیالو د تازه حملو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د اگست په 13 تاریخ یو ډرون ابها کې د عامو مسافرو په یو هوایی میدان حمله وکړه. په دغه حمله کې اته کسان جوبل شول او د سورلو یو هوایی جهاز ته نقصان ورسېدو. د سعودي عرب په نورختیزه صوبه د ستمبر په 14 تاریخ د حوثی جنگیالو په یو میزایل حمله کې دوه ماشومان زخمیان شول او یو شمیر کورونو ته نقصان ورسېدو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د روان کال د 2021 د شروع کېدو نه راپدې خو حوثی یاغیانو په سعودي عرب 12 شلی حمله کړې دي. دې حمله د سعودي عرب د اوسیدونکو نه علاوه د هغو او یو زرو امریکایانو سرونه هم په خطر کې اچولې دي، څوک چې دا وخت په سعودي عرب کې پراته دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې حوثی جنگیالو د یمن دننه هم خپل عملې د یمن په مارب سیمه کې په خصوصي توګه زیاتې کړې دي. د اگست په 13 تاریخ د یمن په لاهج سیمه کې په الاند هوایي اډه ډرون او میزایل حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. سعودي عرب کې د امریکای سفارتخانه دا حمله ډېر ناوړه بللې دي او ویلې دي چې د دې حملو د لاسه په یمن کې د خلکو ژوند، بنیادي اډانه او د امن او امان امکانات او محکمتیا د خطرو سره مخ دي. د یمن جنگ په کال 2014 کې هغه وخت انخطو کله چې حوثی جنگیالو د یمن صدر مقام سنا بین الاقوامي تور منلې شوی حکومت نه قبضه کو او د یمن صدر جلاوطن کو. د سعودي عرب په مشرۍ کې فوجي اتحاد په کال 2015 کې د جنگ میدان ته راکوس شو او د یمن د بین الاقوامي تور منلې شوی او جایز هغه حکومت د فوجونو مرسته شروع کا کم چې حوثی جنگیالو په خپل طاقت نسکور کړي وي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې په تیرو څو کلونو کې د یمن په جنگ کې څه د پاسه 2.3 لک خلک وژل شوي دي. په دوی کې 1.3 لک خلک د خوراک، د صحت، د اسانو او د بنیادي اډانې د نشت له سببه مړه شوي دي. د دې جنگ د لاسه د انساني خواخوږۍ یو ډېر لویه مسله راپورته شوې ده، ځکه چې 50 لک خلک دا وخت د قحط سره مخ دي او د 2 کروڑو نه زیاتو یمنیانو ته د انساني خواخوږۍ د امداد سخت ضرورت دی. د کال 2021 په مارچ کې سعودي عرب او د جمهوریت یمن حکومت په ګډ دی یمن کې په ډزبندۍ کولو سلا شول، خو حوثیانو دا تجویز رد کړ. د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت د یمن د شخړې په سفارتي ذریعہ د اوارولو کوششونه شروع کړي دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د حوثی اغیانو د حملو د لاسه جنگ وګدیږي، دې سره د یمن د خلکو کړم هم په زیاتې دودي او په دې نازک موړ د امن کوششونه تاله ترغکیږي. د خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای په حوثیانو غږ کړی دی چې ډزبندۍ ومني او د ملګرو ملتونو د نگرانۍ لاندې خبرو ته کینی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.